نجیب و قدرمنو لیدونکو ستړي مشي او تاسو ته خیر اغلاس وایو. زه ماستاسو قربانه منزه شهید
او زه نسر کاکړ.
دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. دا د دیوا خبری خبرونه ده. نن د سې شنبې یا نهې ورځ کال 2013 د مې د میاشتې 15 نېټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د دوشنبه پر ورځ ویلي د اسرایلي ځواکونو لخوا د 50 فلسطینیانو وژنه د اندېښنې خبره ده او په دواړو خواوې د زغم ژغ کړی.
بل خوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل ویلي دی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو رسنیو باندې د لویو ګواښونو سره مخ شوي دي. د دوی کمپیوټرونه او موبایل ټلیفونونه هک کیږي.
او د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان په میرالی کې د سیمه خلکو نن په درېم ورځ هم د هدفي وژنو په ضد خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی.
نن په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. رنو عزتمن اوریدونکو تاسو د دیوا سرټکی واوریدلې او رازو د محل د نورو موضوعاتو ولورې ته څنګه چې تاسو مو وړاندې ویله چې د بخښنې نړیوالې ادارې یا سازمان امنستي انټرنیشنل ویلي دی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د لویو ګواښونو سره مخ شوي دي. د هغوی کمپیوټرې او همداراز موبایل ټلیفونونه هکیږي او دا د دوی سره لومړی په جعلي اکاونټونو باندې اړیکه نیول کیږي او بیا دوی کمپیوټر هکیږي، هغې ته اپس لیږل کیږي. په دې موضوع باندې نور تفصیلات مونږ اخیستي دي. زموږ د همکار څخه نصیر احمد کاکړ تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د بخښنې نړیوالې ادارې دا رپورټ نن جاری کړی دی او د ادارې د نړیوالو چارو مشر شریف السید په یو بیان کې ویلي چې پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د ډیجیټل کمپاین د بریدونو هدف دي. نه یوازې د هغوی ټولنیز مطبوعات څارل کیږي، بلکې د هغوی په کمپیوټرونو او موبایل ټلیفونونو باندې د وایرس حملې هم کیږي. دغه رپورټ ته د بشري حقوقو تر څارنې لاندې او پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو ته د ګواښنې نوم ورکول سوی. شریف السید ویلي دوی داسې یو شمیر شبکې معلومې کړې چې په دغه ناوړه عمل کې ښکیل دي. بریدګر یو شمیر جعلي اکاونټونه لري چې د هغه له لورې الکترونیکي بریدونه کوي. دوی لومړی یو چاته د ملګرتیا خواست واستوي، وروسته چیټینګ ورسره شروع کی او بیا یې کمپیوټر یا د فیسبوک یا ټویټر اکاونټ ته وایرس ورواستوي او ټول پاسورډونه یې ترلاسه کی. دغه رپورت کې د ډول ځینې پیښو ثبوتونه هم ورکول سوي او ویل سوي چې زیاتره جیلی اکاونټونه د نجونو په نومونه دي او دې تر څنګ یو شمېر داسې پیښې هم په دې رپورت کې ثبت سوي دي چې هغه کې و فعالانو ته جیلی ایمیلونه ورواستول سي او هغه هم د نجونو په نومونه وي او بیا په هغه کې داسې وایرس ورواستول سي چې هغه ته ویل کیږي کسته چې څوک ایمیل لري چې دغه به ضرور خلاصوي. نو دارنګه پیښې یو شمېر دي چې په خپله امنستي انټرنیشنل هم ادا کوي چې دوی په خپله د دې ثبوتونه ترلاسه کړي.
کاکر صاحب، دغه رپورت کې ویل شوي دي چې دغه انټرنیټي بریدګرو سره د شامل اتر دي.
داسې په ښکاره توګه خو څه نه دي ویل سوي چې د شبکو سره د چا ملاتړ ترلاسه دی. البته په دغه رپورټ کې دا ویل سوي دي چې په ډیر زیات شمېر داسې خلک دي او داسې کمپنۍ دي چې هغوی د بشري حقوقو د فعالانو د سولې د غورځنګ چې کم خلک دی احتجاج کوونکي چې کم دی یا سوله ایز احتجاج کوونکي چې څوک دی، بلاګرز چې څوک دی یا بیا چې مدني ټولنه ده، د هغوی اکاونټونه څارل کیږي. البته په دې کې په دې رپورت کې د پاکستان په چارواکو باندې ژغ سوه دی چې سملاسي دي یو خپلواکه او اغیزمنه تحقیقات شروع کړي چې څوک د دې بریدونو تر شادي او ولې د بشري حقوقو د سازمانونو فعالین او همدارنګه سولیز فعالان چې دي یا احتجاج کوونکي چې دي هغه د انټرنیټ لاري زوروي په ورستیو کې منزه شهید د زبقدر منوریدونکو ته وایم چې د پښتون ژغورني غورځنګ فعالینو داسې شکایتونه کړي دي چې د هغوی فیسبوک پانی لسره لریکل سیوی دی د هغوی ټوئیټر اکاونټونه چې دی هغه بلاک سیوی دی د هغوی چې کم ټرندز به جوړول هغه به هم لمنځتله نو هغه البته پښتون ژغورني غورځنګ خو دغه تور پر حکومت لگاوه خو حکومت د دې ردونه کوي
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوخوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتل او اوریدل شي
واشنگتن ڈی سی د تاسو د ڈی وا خبرونه ګوري او اوري قدر من اوریدونکو زو د مطبوعاتو ولوري ته په مطبوعاتو باندې کوم موضوع باندې تاو د بحثونه د محل دوام لري دغه به تاسو ته وړاندې کی زموږ همکار مختار خلیل چې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا بیت المقدس کې د امریکای د سفارتخانه د پرانستو له سببه دغلطه د راپور تشر فساد پترس کې لیکلي د چ سرخطه دی بیت المقدس کې د ټرمپ ناکامي د اداریې په شروع کې لیکلي شوې دي امریکای چې په کوم ورځ بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستا نو هم دغه ورځ نه هغه څه شروع شول د څه چې دنیا د ډېری مدینه انتظار کولو یعنی په ظاهره نه ختمیدونکې جنگ او خونریزي اسرائیل او فلسطینیان دواړه بیت المقدس خپل خپل صدر مقام یعنی دار الخلافه تصور کوي امریکایانو تر ډیری مودې پورې د دواړو غاړو د داوې د منلو نه ډډه کړې و خو د ګل پورې صدر ترامپ بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانی منتقلي د بنجامین نتنیاهو اسرائیلی حکومت له پډاله کې ورکړل هر کله چې د امریکای دا اقدام د فلسطینیانو د پاره یو سخت غزار دی دنیا د دغه دواړو قومونو د پاره د امن د یو سپیزلی سحر پځې د اسرائیلی فوجیانو د لاسا د شلګونو فلسطینیانو د وجلو منظرونه ولیدل چې په زرګونو پکې زخمیان شوي هم دي نیویارک ټایمز لیکي چې د اسرائیل پر لپسې مذهب پرسته حکومتونو د خبرو اترو او د روغ جوړو پځې یو مخیز اقدامات کړی دي او د غربي غاړې په سیمو کې د خپلو آبادو خورولو لا زور ورکړی دی هر کله چې فلسطینیان د دغه علاقو د یو فلسطینی مملکت د برخې جوړېدو په تمه دي اداریه زیاتې چې بلخوا د امریکای صدر ترامپ په سوسو ځله د یوې لوی امن منصوبې لوزونه کړې دي خو عمل یې پې نه دی کړی اګر که امریکا د تیرو ډیرو کلونو راسي د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د منځګړتیا کولو باندې فخر کوي د امریکای ډیرو حکومتونو تل د امن په یو داسې فارموله زور ورکړی دی چې په هغې کې اسرائیل او فلسطینیان دواړه خپل منځ کې پرتو اهم ستونزو باندې خبرې وکړي د دواړو مملکتونو ترمنځ د حد برارۍ مقرر کړي د اسرائیل تحفظ پکې یقیني کړی شي د مهاجرو فیصله پکې وشي کم چې په کال 1948 کې د اسرائیل د جوړېدو نه پس خپل وطن نه په مهاجرت تللی دي او چې د بیت المقدس د مستقبل فیصله پکې هم وشي د کم چې د اسرائیل او د فلسطینیانو د شریک دارالحکومت جوړېدو تمه کیږي. خو د صدر ټرمپ د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه په حیثیت کې د تسلیمولو په اعلان د امریکای د اویو کالو غیر جانبداری په اوبو لاهو شوې ده. د ګل په ورځ بیت المقدس کې د امریکای د سفارتخانی د پرانستو دستوره په داسې ورځ اخوده شوې و چې هغه نه د امریکای د جانبدارۍ صفه پته لګیده، ځکه چې دغه ورځ په کال 1948 کې د اسرائیل د ازادۍ د اویو کالو د پوره کېدو په مناسبت د اسرائیلیانو د پاره د خوشحالۍ ورځ وه. خو بلخوا دغه ورځ فلسطینیان د نقبه په نوم بلي، چې مطلب یې د یهودي مملکت د جوړېدو له سببه د فلسطینیانو د پلارانو او د نیکونو د خپل وطن نه د وستو ورځ ده.
د وایس اف امریکا جوړه د کډر منوریدونکو خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه سترګي وغوښته. خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل ریپورت لوري ته او څېړنې ته تاسو پام راګرځو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د دوشنبه پروز ویلي د اسرایلی ځواکونو لخوا 55 فلسطینیانو وژنه د خوښنی خبره ده او اندیشنه ده چې پراتلونکي کې نور هم مرګ شوبله رامنځته سي. دغه ادارې په دواړو خواو باندې د زغم څخه د کار اخیستو ژاغ کړی دی. هم په دې اړه به نور تفصیل او څېړنه اخلو. زموږ همکار نو شروان کلندر صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاري د کانګرس د ودانی لمخې څخه لمر سره موجود ستړي مسي. کلندر صاحب او په خیر راغلی.
ډیر مننه نو شرکاکر صاحب.
ډیر مننه تاسو څخه. هم دا وخت په امریکا کې د نن څه فکر موجود دی؟ د امریکا سفارت چې ل تل ابیب څخه و یروشلم ته انتقال شوی، اروپאי هیوادونو کې کم خبرګون رابرسیر دی او په ملګرو ملتونو کې څه عکس العمل ورته څرګندېږي؟
کاکر صاحب، دلته په امریکا کې خو د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی دغه فیصله کړې ده. دا فیصله یو ډېر زړور فیصله ګڼل کیږي د صدر ټرمپ د نورو فیصلو ترڅنګ. دا دغه د انتخابي مهم یو وعده وه او هغه ویلو چې داسې به کوي چې د امریکا سفارتخانه چې کوم ده هغه به یروشلم ته وړي. بیت المقدس چې په مسلمانانو کې په دین مشهور ده، القدس په نوم باندې مشهور ده، هم دغه شان صدر ټرمپ چې کومې نورې فیصلې کړې دي لکه شمالي کوریا په حواله سره یا د مکسیکو بارډر په حواله سره، سونه چې انتخابي وادي لري هغه اړخ ته دي هم په هغه زړورتیا سره روان دي. او دا هم هغه نه یو فیصله ده. عادي تدلته د کانګرس د غړو مرسته ورته هم حاصله ده. په بنیادی توګه باندې، تاریخي توګه باندې، کو 1915 نوی هغه قانون راواغستی شي چې کمه ته د یروشلم امباسي اکټ ویل کیږي. نو په د صدر بل کلینټن په دور کې چې د ډیموکراتس هغه دور کې دا قانون پاس شو چې امریکا به بل اخر خپل سفارتخانه یروشلم ته وړي. نو دلته بهر حال دونه لوی مسله نشته. دا ټرمپ انتظامی ټوله په دې باندې متفق ته. بل خو تاسو دا ملګرو ملتونو خبر وکړنو نن د سلامتی کونسل غونډه را بلل شوې ر په هغه کې دا وړاندې نه امریکا ته چې کوم نور غټ قوتونه لري یا ملکونه لري هغه او سلامتی کونسل غړو او ملګرو ملتونو امریکا ته ویلي دي مسلمان نړیم چیرې دغه فیصله ونه کوي. خو بیا هم امریکا دا فیصله وکړو نن سلامتی کونسل په غونډه کې کس قرارداد پاس کیږي یا داسې نور څه خبره کیږي، نو دا هغه به غیر موثر په دې بنیاد وي چې الته امریکا د دې مشرکې وي د سلامتی کونسل د غونډې او هغه ویټو پاور هم لري. هغه کو داسې فیصله هم شي، هغه په زیبانه ودرول هم شي. البته د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا داسې یو قرارداد چرته راتلی شي، خو دا هغه به دومره سپیده نه چې کنه د امریکا سفارتخانه د یروشلم نه واپس کړی شي. په اروپای نړۍ کې خبرګون موجود دی او اروپای نړۍ کې غټو غټو مشرانو ویلي دي چې دا د امریکا د اکر سره سم فیصله نه ده. د دې په نتیجه کې تشدد په منځني ختیځ کې راپارېدلی شي.
نوشروان کلندر صاحب، و یروشلم ته د امریکا د سفارت د انتقال په محل په غزه تړنګ کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. اوس هلته وزه څه ډول ده او د اسلامي نړۍ ورته څه خبرګون دی؟
دا وخت امنیتی وضع ډېر زیات خراب ده. او کله چې دا فیصله کیده چې یاره کنه سفارتخانه باقی دلته پرانیږي، د هغه سره سم الته چې سونه فلسطینی ډیلی ری هغه ټولو د امریکا د دې فیصله په ضد باندې احتجاج شروع کړی. د اسرائیل سره چې کوم خواته لګیدلې پولره په هغه ټوله سیمه کې دا وخت د تشدد پیښې کیږي د اسرائیل فوج لخوا میډیا رپورټونه داري چې نیخ پنی غټه په خلکو باندې کیږي پاګه کې تر اوسه پورې کم رپورټونه لري تر شپې ته پورې فلسطینیان وجل شوی لري ماشومان هم چې کم انسو ګیستې داغه د وجنه داغه ساګان بندي شوی لري مړ شوی لري او د دې ترڅنګ تر دونیم زر پورې خلک اغه جوبل شوی هم دی د صحت محکمه هم دا ویل دي چې را او د ډیر لوی شمیر کې خلک هسپتالونو ته راوړل شوی دي امنیتی وزارت ډیر زیات خراب ورو دي نه علاوه اسرائیل فوج ته چې کوم دی بالکل آرډر دا ملو شوی دی کو څوک هم د اسرائیل حدود ته تور وړې دو کوشش کی یا داسې په نور خیال باندې او هغه ته د آرډر هم ملو شوی رچ تاسو دا هغه په هر طریقه باندې مخ نیول شي په منځنی ختیځ په شمول باندې په ګرد مسلمان نړۍ کې سخت کار را پاره دل دي چې کوم عرب لیگ دی دا غي لخوا هم د دې بیان غندنه شوی او ویل لري چې د دې په نتیجه کې په منځنی ختیځ کې ناکلاره زیات شي او ورسره چې کوم دی ترکی هغه خپل سفیر را بلل دي د مشورې لپاره چې کنه وړاندې اوس سو کو نو هغه خپل سفیر عمر غوختر ګور چې هغه سم مشوره کوي خو ورسره د پاکستان د خوا او نور هیوادونه شي هغه دا فیصله د دې غندنه هم کړی دا ویل چې دې په نتیجه کې به د مسلمان نړۍ د غربي نړۍ سره غلط فهمي او کلیش سیستم دې هغه به زیات شي
ډیر مننه نو شروان کلندر صاحب د ځم پام ساتي
ډیر مننه کاکر صاحب
ز چی وخزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخی د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
دی ودا تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او یو قدر منوریدونکو زو یو بل مهم موضوع ولورې ته چې د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې د سیمې ځایي خلکو نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو پر ضد خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي دي دغه احتجاجونه ولې دوی تر سره کوي او څه غوښتنې دي په دې احتجاجونو کې دغه ټول به اوروز موږ د دیوا خبريال عدنان بیټنی څخه چې د محل زنګ سره تلفون پکرخه په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه راغله د ستړي مشي په خیر اغلی عدنان بیټنی صاحب بیټنی صاحب که تاسو دغه احتجاجونو لومړی خو تفصیل وړاندې کوي اوریدونکو ته او د دې ترڅنګ دا چې آیا تر دمه کوم حکومتي چارواکي ورغلي دي او دې ته جواب ویلې کنه
منظری دې زبخ خپل اوریدونکو ته وایي چې ویرالي چې کوم لپاره درې ورځې راځي پاسون یا پرلط تل شوی دی هغه نن په دریم ورځ هم دوام لري او انتظامیه لخوا چې کوم معلومات ترلاسه شول هغه وایي چې دا مهال هم دلته کې په زرګونو شمېره باندې خلک ناست دي او دوی خپل احتجاج ریکارډ کوي زه به تاسو دا ووایم چې دغه احتجاج دوی په داسې مهال ریکارډ کوي چې نن په ټوله شمالي وزیرستان کې کرفیو هم په ځای کړی شوی وه او په شمالي وزیرستان کې سخت بارانونه هم ورېدل دلته انتظامیه لخوا دغه معلومات هم ترلاسه شول چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یا انتظامیه مشر چې ورته ویلی چې ایاز صاحب هغه هم د احتجاج کوونکو سره لیدل کاته کړی او په دې کې ځینې فوجي چارواکي هم شامل وو او چې کوم میرالي انتظامیه د هغه دغه خبره تکراروي تر دې مهاله دغه ایډیټرمن د کوم خبرې شوې دي هغه کې څه پر مقصد مخې ته نه راغلی
بیټنی صاحب مننه پوښتنه دا چې خپل د خلکو غوښتنې صدې کاغه په ګوته کوي
زه به تاسو دا وایم چې دا احتجاج درې ورځې وړاندې تر هغه وروسته پیل شو چې په شمالي وزیرستان کې په یو شپه کې درې هدفي وزنې ترسره شوي او په هغې کښې درې مخور کسان وژل شوي وو او انتظامیه په خپله بنده تکرار کړې وه چې په دې کښې نږدې درې کسان چې دي چې هغه یو شمالي یو میرانزاد سره ده او دوه میرعلي سره تړاو لري وژل شوي دي. تاسو پته چې په وروستۍ کښې یو ورته په شمالي وزیرستان کښې بیا دغسې چې کوم د سلوک پېښې دي هغه ځای کې شوي دي او نږدې اووه پورې هدفي وژنې او دغسې څلور وزیر چودري ترسره شوي چې خپله پکښې ملیشا ځواک اکثر او ځایي عام خلکو ته زیان چې دی هغه اوښتی دی. نو د دغو خلکو غوښتې دغه دي چې شمالي وزیرستان کله عملیات ترسره شول خلکو خپل کورونه پرېښول کډوالۍ ژوند ته مخامخ شول هغې نه پس دې سره چې کله واپسي ژمنه کېده نو حکومت لخوا دا باور ورکړی شوی وو چې شمالي وزیرستان د ضرب عضب عملیاتو پر مهال په مکمل طور د وسله والو څخه پاک کړی شوی دی او په هغه ځای کښې چې کوم ژوند دی هغه اوس مکمل لکه هلته حکومتي ریټ چې دی هغه په ځای کړی شوی دی. خو دغه اعتراض کوونکو سره زموږ چې کومې خبرې کېږي هغې وایي چې تقریبا نږدې یو کال کېږي چې دوی خپلې علاقې ته بېرته ستانه شوي دي خو د هغې باوجود هم وخت په وخت په شمالي وزیرستان کښې تشدد پېښې رامنځته کېږي. بله مهمه غوښتنه دغه ده چې یو خو دوی دغه لري چې هلته دوی خپل امنیت په حواله باندې اندېښمن دي او خپل ژوند له خطرو سره مخامخ یادوي ځکه چې په دې لنډې موده چې دغه پېښې ډېرې زیاتې وشوې. بله خبره دغه ده چې دوی وایي چې دغه برید کوونکي چې راشي دلته په خپلو کورونو کښې په ډزو باندې ووهلي او بیا هغې نه پس پټ شي خو انتظامیه دلته چې موجوده ده دلته چې پوسټونه دي ناچې دي خو هغې باوجود دا کسان چېرته لاړ شي. بله مهمه غوښتنه لري چې دغه بریدونه چا ترسره کوي تر اوسه پورې انتظامیه په دې کښې بریالۍ شوې ولې نه ده او د دغو برید کوونکو ګرفتاري ولې نه کړې نو دوی له انتظامیه نه دغه ضامن غواړي چې حکومت دوی سره دغه باور ورکړي په مکمل طور باندې چې آینده لپاره په شمالي وزیرستان کښې بیا داسې پېښې نه ترسره کېږي چې هغې عام انساني ژوند ته خطر وي.
بېټني صاحب ډېره مننه ستاسو د تفصیلاتو شریکولو څخه.
ډېره مهرباني. کور مو ودان.
اوس امریکا دیوا د کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم سره لسی facebook.com/voadiva twitter.com/voadiva. اوس هم زو پېښور ته چیرې چې په پېښور کې د رسنیو د مرکز و مخې ته د جمعیت علما اسلام او د ځینو نورو فعالینو لخوا یو احتجاج سوی دی او دغه احتجاج کوونکو په میرعلي کې د خرابې امنیتي وضعې او هلته نااعلانه ګرزبندیز په اړه له ډیوه سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې هلته هدفي وژنې هم ډېرې زیاتې سوي دي. رپورټ حمیدالله له پېښوره رالېږلی چې هم د خلکو په نارو شروع کېږي.
ګران اوریدونکو د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام مشران چې کوم دي د هغوی فعالین د دغه ایجنسۍ نه راغلي دي. دوی احتجاج کوي په شمالي وزیرستان کښې تېرو ورځو نه چې د هدفي وژنو کومه لړۍ روانه ده په دغې باندې احتجاج کوي. دوی مشران را سره ولاړ دي دوی به را سره خبرې کوي تاسو را سره ځان را وپېژنئ او
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام دی محمد جمال الدین ایم این اے سات وزیرستان حلقہ پوچیٹو موش قبائل امن غواڑو حکومت مشتاول ہن چتاس وزیرستان تا لڑشے التا بالکل امن دے علاقہ دے فوج پہ کنٹرول کے دا نو موش ہا خوشحال او موش خلق لاڑل لیکن اگ خلق چے کوم حالات سرا مخامخ تے ہلتا قتل نہ کیجی خلق ٹارگٹ کیگی نو دایو دس حالاتی چے ما خیال سرا دا خلبا بیا واپس روان شی او وزیرستان با پاتیشی اگا کوم خلکو د آبادیان سو امیدونه پیدا شوي وو او امیدونه د خاورو سره میلاو شول موږ دا وایو که چېرته حکومت موږ ته امن نه شي راکولی نو موږ ته دا ووایي چې موږ واپس راشو.
تاسو راته ووایي او دا چې کومې هدفي وژنې روانې دي په دې کښې زیاتر څومره څوک خلک په دې کښې په نښه کېږي؟
زما نام محمد عالم دی. دا په هېڅ وخت شي چې کوم خلک په هدفي وژنه شي وژلي شوي دي په څو ورځو شي پنځلس کسان پندره کسان چې هغه ښه ښه کرنۍ سره تعلق ساتي او نور ګڼ کسان چې پیغیش مشران هم دي، پیغیش عام خلک هم دي، پیغیش علما هم دي. دا په نه کېږي میج د حکومت نه مطالبه کوي چې میج ډېر وظف شوي، ډېر مړ شوي، ډېر بربوز شوي. نه را میج امن غوري، حکومت ته میج ته امن روکو. میج د خپل ځون په خپل اخی په ذات نشي کړای. وسلې میج نه پېژې کړې دي، لیسنسي وسلې میج ته اجازات نشته. یو قسم ته میج سره چې په کوم شي بوندې د ځون ته پوس کېږي میج سره هغه نشته. میج مکمل هغه چرګي چې په دا کوټلی مشه بند کړې دي وړلول ته په انتظار وي. میج هر یو صاحب وزیر سان شه ایس د خوف او د هرا سره او د بیتمنۍ سره شکر شوی کاروبارین ایس وزیرستان په کاروبار مند روان وو. کاروبار ته خلک زل نه لګیږي، بیا خلک سیټل علاقې ته مخه کو چروزی. میز مطالبه کی د حکومت ته چې مشته د امن رو.
احمد سعید، پریس سیکریټری، جمعیت علماء اسلام فاٹا. دا احتجاج دے د شمالی وزیرستان کې چې کم ټارګټ کلینګ شروع شوه دی او ال تخوف او حراس دی او د اپریشن ضرب اعظم نه بعد دی ټول دنیا ته دا خبره وکړه چې بای موږ شمالی وزیرستان کلیئر ک او ټول خلک بیا واپس بوتلل. هغه نه بعد هم هغه ټوټل د وزیرستان چې څومره خلک هغه ډی وی پنایس کړل، هغه ټول خلکو نه اصله جمع کړه. چې کله ټول خلکو نه اصله جمع شوه اوس دی وخت کې ٹارگیٹ کلنگ شروع شو. ار سڑے پخپل کور کے بے چینی شکار دے، دا عدم تحفظ شکار دے. منگ دے دے دا پار رغلی ہو چکلا اپریشن ضرب عذب ہو شو دے ٹول دنیا دوی تا مبارکیانے ورکولے نو آغا اپریشن ضرب عذب سشا چھے دے باوجود چھے اچھا سرا وصلہ نشتا دا ٹارگیٹ کلر چرت نراغے او پکم طریقے سرا دے ٹارگیٹ کلنگ کئی. لہذا منگ داوائیو چھے حکومت و سیکیورٹی ایجنسی دے دے گئی خبر پسختی سر نوٹس واقلی و شمالی وزیرستان خلق کو تے دے امن سرا دو اسے دو حق ورکی.
بی او اے ڈیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي. ٹویٹر @ VOA دیوا، فیس بک VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملکیت څخه مننه چې ته دا د مزمن سره په دې خبرونه کې مالیاس زو د یو بل مهم موضوع ولورته او د پښتنو خبريالانو او مشرانو خبرګون غواړو تاسو ته وړاندې کوچی. په اسلام آباد کې د پښتنو خبريالانو د سازمان مشرانو سوګند خسته دي او د اسلام آباد د رسنیو په مرکز کې په دې اړه یو غونډه کې پښتنو مشرانو هم ګډون کړي وو. د دوی خبرګون څه دی دغه تاسو ته وړاندې کوو.
زه دا پی جی ای تنظیم کې چې کوم سپر عہدیداران چا چې نن اوت واغستل ټولو ته او ټولو پښتنو جرنلستانو ته مبارکباد ورکوم چې په یو ډېر اهم موړ باندې یو ډېر اهم فیصله وکړله چې ټول پښتانه صحافیان د پرنټ میډیا، الیکټرانیک میډیا په یو پلیټ فارم باندې راغون کړو، تنظیم یې جوړ کړو. وار آن ټیرر، دهشتګردي خلاف دا کوم جنگ چې دی، په دې کې ټولو نه زیات جوبل شوي خلک، ټولو نه زیات خراب شوي خلک هغه پښتانه دي. د سرحد دې پارم، د سرحد د هغې پارم، او ورسره سره د پښتنو دا علاقه بالخصوص فاٹا او سرحدی علاقہ دا میڈیا بلیک آؤٹ هم کړی دی. د دوی په میډیا کې آواز هم نشته. دوی سره ظلم او زیاتی هم شو، مړ شو، جوبل شو، او په میډیا آواز هم نشته. نو دا نن چې کوم تنظیم جوړ شو، دې سره زموږ دا امید پیدا شو چې که نور څه نه وي نو کم از کم دغه مظلوم قوم دا آواز به راوچتلی شي. فاٹا کې، خیبر پختونخوا کې چې کوم زیاتیان شوي دي، هغه به میدان ته راشي او خلک به متحرک شي. دا تنظیم په دې وخت کې د دې لپاره هم اهم دی چې دې وخت کې په میډیا کې یو بلیک آؤٹ ہوتا ہے. اوس د سٹیٹ ایکٹرز نه دباو دی، د نان سٹیٹ ایکٹرز نه دباو دی، لیکن یو دریم مخلوق راغلی دی چې هغه ښکاری نه، هغه انویزیبل دی. او هغه د انویزیبل خلق چې کوم دی، په صحافیان تنظیمونو باندې، صحافیانو باندې، د صحافت مالکانو باندې داسې دباو اچولی دی چې هغه اوس پخپله هغې ته وایي سیلف سینسرشپ، چې پخپله کینچی راوالي او پخپله شی ختم. دا ماحول داسې دی چې کوم د ریاست بیانیې سره څوک اختلاف کوي او آلټرنیټ بیانیې ورکوي، هغه غیب شي د منظر نه. او دا هم دې دپاره ضروری ده چې د پښتنو دا یو آواز چې کوم اوچت شوی دی د دې پښتون تحفظ موومنټ کې، د هغې باره کې هم دا ده چې هغه بالکل دباو کړی دی. په سوشل میډیا نه علاوه په نور میډیا نه راځي. موږ به دا امید لرو چې دا تنظیم چې کوم دی دا داسې آوازونه چې کوم دباو شوي دي هغه به خلکو ته د رسولو لپاره خپل کردار ادا کوي.
پښتنو سیمه که فاټه ده، پښتونخوا ده، جنوبي پښتونخوا ده، دې کې چې دا کوم حالات دي او اوس موږ ګورو چې ځوانان راوتي دي پښتنو، هغه یې ځپېدلې خاندانونو سره دي. دا هغه چې کوم کې لکه وګوره نولس نولس فیملی ممبرز یې ورله وجلي دي، نو هغه چې راوتي دي او آئندن خپل حق واړي نو میډیا پې خاموشه ده، یا خاموشه کړې ده. ٹھیک شد خو زمونگا پختانه چه کم صافیان دی نو آغای اون غل نشی کوله زکر چه دا آغای خپل دوم را ولنربل دی یا کم زوری دی نو آغای که پلات فارم اولانی بولا خپل خبر بکولیش اتلیس خپل پلات فارم کو بکولیش آغا خلق چه کم هر وقت وی چه مونده حق ده پار خبری که و دا کو وی غل نو چه تای پارلمنت که غل نکی گی نو دا دینا و مونگ تا سم میسج دی زوانانو تا مونگ سم میسج ور که ور نو دا پختانو ده پارا ستاسو زیما ما خو اوم وی چه ستاسو زیما واری ډیره لویا ده، خو دا ګرانه لاره ده. دا مونږ تاسو نه دا تمه نه لرو چې تاسو به ټوټلي یوازې دا هر څه کوئ، مونږ ټول به درسره ودرېږو.
ټول خو به د پښتنو د مسلو خبرو کوم، زه اکثر دا یو خبره اوس کوم، دا نن سبا چې دا نوی تحریک شروع شوی دی دا وایم چې یو غلطي شوې ده د پاکستان د ادارو نه چې کله فوجي عملیات شوي نو هلته د عامو خلکو دا یو تاثر دی چې هغوی په نښه شوي، نو هغه شکونه موجود دي او د هغه شکونو په بنیاد باندې هلته تحریک رامنځته شوي. یو غلطي تاسو هلته وکړه چې د خلکو دا احساس پیدا شو چې هغوی ته زیان ورسېد. میران شاه بازار ته به ورباد شو، د میر علي بازار ته به ورباد شو، هغې نه وړاندې جنوبي وزیرستان ته زه پخپله تلېما، چغملای، دغرنګې نور ډېر زیات هلته بازارونو هغه ته به ور. نو خلک سوچ کوي چې ستا دشمن خو بلو، لیکن عام خلکو څه ګناه کړی و؟ ځکه چې خلک دا هېڅ قلم نه هېري چې خلک ته د کور نه په زور باندې وستو ته مجبور کړي. او ما اکثر یو ځل مخکې ما دا خبره هم کړې وه، که دا جازونه دا بمباري او خوشي وي نو دا بمباري ولې صرف د پاکستان په پښتنو سیمه کې شوې ده؟ دا بمباري خو باید بیا په پنجاب په جنوبي برخه کې مسئلې وي نو هلته به شو، لیکن نه، نو زموږ سیمه دا هدف ګرځېدلې ده. او بیا په دې کې عام خلک هغه د بدقسمتۍ نه هدف ګرځي، اوس کو دا هغه خلک هغه راپاسېدل. اوس هم وخت دی د پاکستان ادارو ته څوک چې دا اختیار لري او دا دغه سیمو اختیار په لاس کې دی چې په دې باندې پوه شي او د خلکو هغه حقونو ته درناوی وکړي، احترام وکړي، د هغې غوښتنې ومني. بله خبره تاسو زموږ د تنظیم باره کې وکړه، زموږ د تنظیم بنیادي مقصد خو د ژورنالستانو د پښتنو په اسلام آباد او راولپنډۍ ښار کې د دې یو ځای کول دي، یو بل سره نږدې کول دي، د هغې مشکلاتو ته کتل دي. او د پښتنو په مسلو باندې به هېڅ کله مونږ هم غلي نه پاتې کیږو، ځکه چې د پښتون نوم سره د بدقسمتۍ نه دهشتګردي تړلې شوې ده. پښتون دهشتګرد نه دی، پښتون یو لیبرل، هغه د خپلو حقونو خبره هم کوي. او دا کوم میډیا چې د هغې بلیک آؤټ کړی دی دا هم یوه لویه غلطي ده. دې سره پښتون کې چې کوم احساس محرومي ده هغه به زیاتېږي. او دلته به یو سخت خبره وکړم چې د میډیا مالکانو له شرم پکار دی چې څرنګه تاسو په زرګونو خلک چې کله جمع کیږي د هغې آواز، د هغې غونډه څنګه تاسو نظر انداز کولی شئ. دې ته هم کتل پکار چې آیا دا واقعي آزاد میډیا ده او کنه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا قدر منوریدونکو، اوس هم زو یو عربیا د اسلام آباد لوري ته، چیرې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هیواد د ملي امنیت د کمیسیون هغه اعلامیه رد کړې چې پکې د نوموړي د ممبئی بریدونو په اړه بیان رد شوی دی. نواز شریف اسلام آباد کې د احتساب عدالت څخه د باندې میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د ملي امنیت د کمیسیون اعلامیه ویرونکې او دردونکې ده، او دا پریکړه پکار ده چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک غدار دی. تفصیل هم په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته پیښې نه وروسته میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم ممبئی ترهګر حملو کې د پاکستان د غیر ریاستی عناصرو د ککړتیا د خپل بیان دفاع کړې ده، او نواز شریف ویلي چې اوس وخت راغلی چې دا را معلومه کړي شي چې پاکستان کې د حالاتو جوړولو څوک ذمہوار دي.
اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ جو دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، غیر ملک بھی دوست کہہ رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون میرے پتل ہے اور کون سا ہے.
دے وای چې دا خبره یوازې زنکم او د پاکستان ملګری هیوادونو هم دا سوال راپورته کوي، ځکه وخت راغلی چې په دې اړه د یو کمی کمیشن جوړ کړي شي چې پته ولګي چې څوک د پاکستان خواخوږی دي او څوک د هیواد سره غداری کوي. تیر ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د هیواد دوړ پوری سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ ملي امنیت کمیټې د نواز شریف بیان د غندنې ترڅنګ دا رد کړو. خو نن په دې اړه ملي اسمبلی کې د بحث او د مخالفو ګوندونو احتجاج په جواب کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نواز شریف په دفاع کې مخې ته راغلی دی او د دریس خپل کړی چې ګنې میډیا د نواز شریف بیان په غلط ډول چلولې دی.
اور کس نے کیا؟ انڈین میڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے. جس شخص نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا آج یہاں پر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. کسی کو یہاں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کا نہ اختیار ہے اور نہ ضرورت.
دے تور لگوی چې هندی میډیا د نواز شریف بیان ته غلط رنگ ورکړی دی او د شاهد خاقان عباسی په خبره مخالفه ګوندونه اوس دغه بیان د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړی چې نن د هیواد درې پیری وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف ته غددار ویل کیږي، خدا واک چا سره هم نشته چې یو تن ته غددار وایي. د وزیر اعظم دغه وینا ته مخالفه تحریک انصاف او پیپلز ګوند سخت غبرګون ښودلې او دا بیان رد کړی دی. او د تحریک انصاف مرکزی لیډر شاہ محمود قریشی دو وزیر اعظم نے پدے اڑس سوالوں نو پختل.
اگر مس رپورٹنگ ہوئی ہے، ہیو یو ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز ہو مس رپورٹڈ؟ اگر آپ نے وہ اجلاس بلایا پاکستان کے موقف کو واضح کرنے کے لیے، تو پھر نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بیانیوں کو مسترد کیوں کیا؟
دے وای کہ میڈیا دا نواز شریف بیان تا غلط رنگ ورکڑے نو حکومت تے او خی چھ پدے اڑ بس قانونی کاروائی کوی. او بل دا چې وزیر اعظم عباسی دی دا سپیناوی هم وکړي چې کله تیر ورځ د ده په مشرۍ کې ملي سلامتیا کمیټې د نواز شریف د بیان غندنه کولو نو دی اول ملاتړ کولو. په دې اړه بحث کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند د ملي اسمبلی غړي اجاز جاکرانی هم د وزیر اعظم دریځ رد کړی دی. د تیر خالی په ورځ ډان ورځپاڼې د نواز شریف سره کړی یوه مرکه چاپ کړې وه چې پکې پخوانی وزیر اعظم ویلو چې پاکستان څنګه غیر ریاستی عناصرو ته ممبئی ترهګره حملو کولو اجازت ورکړی وو. او نواز شریف دا سوال هم راپورته کړو چې د غبریدونو باندې تورن لا قانونه ګرځولې شوې لشکرې ته به د غړو په ضد پاکستانی عدالت کې قضیه تر اوسه پورې ولې نه فیصله کیږي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام ات وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل سیمایز راپور ولورې ته زو چې د سیمې په اړوند دی. او د افغانستان، پاکستان او چین درې واړو هیوادونو ترمنځ یو غونډه شوې ده او په دې غونډه کې د افغانستان په سولې او ثبات باندې خبرې شوې دي، په امنیت باندې خبرې شوې او دی کې د چین او پاکستان رول یې ډیر مهم بلل دی. او دغه درې واړو هیوادونو بعد افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د وړاندیز په تړاو او باندې خبرې اترې کوي او د دې بجاج اخلي. تاسو ته د اسلام آباد څخه دغه راپور نور تفصیل پکې وړاندې کوو.
د غونډې د پرانستی د دستوري سره وینا کې د پاکستان د کامی سلامتیا سلاکار لیفټنټ جنرال ریټایرډ ناصر چنجوا ویل چې پاکستان او افغانستان په ګډه د تراګري مخه کړې ده.
یو اس از بلیمینګ اس دټ وی ار سایډینګ وذ طالبان، طالبان ار بلیمینګ اس دټ وی ار سایډینګ وذ کفر.
امریکا موږ د طالبانو مرستیالان او طالبان پر موږ د کفارو د ملګرتیا کولو تورونه لګوي، خو پاکستان به د دغه ټولو تورونه باوجود د افغانستان د روغې جوړې او امن د پاره خپل کردار لوبوي. ولې چې پاکستان اوس د افغانستان د جګ څخه تر ټولو متاثره هیواد دی. د دستوري سره وینا کې په پاکستان کې افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویل چې پاکستان د اقتصاد د ودې شرم 4% ده، چې د افغانستان سره د تجارت څخه 8.9% پورې زیاتېدای شي. د سیمې په کچه د یو بل سره اقتصادي رابطو څخه امن او د اقتصاد هیلې دي. خپل لمش په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی کړی او د دې اهم عنصر د افغانستان حالات او د پاکستان او افغانستان اړیکې دي. د پاکستان افغانستان اړیکې پر اقتصاد نه بلکې پر امنیتی ګټو ولاړې دي. دوی زیاته کړه چې په دوړ خځه کچا غلط فهمي زیات دي چې د ولس په کچا به لری کول وي او اعتماد په بحالول وي. په تیرو ولس کلو کې د یو خراب ډالر څخه زیات په افغانستان کې یوازې پر امنیت خرڅ شوی دي. کچري دغه یوازې یو یا دوه فیصد برخه د رابطو لپاره خرڅ شوی وي، نو د ټولې سیمې پر امنیت به ډیر ښه اثر وي.
The way forward would be to separate economics from politics and give economics a chance to help politics.
مخ په وړاندې لار به سیاست د اقتصاد څخه جدا کول وي او اقتصاد ته به موقع ورکول وي چې د سیاست مرسته وکړي او د سیمې د رابطو برخه جوړ شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیری څه مودې راهیسې د تجارانو او سرمایه کارانو په کچه هم خبرې روانې دي. په تیرو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ودې ورکولو دپاره د پاکستان لاړه ښه لګېدونکي اضافي ریګولیټري ډیوټي هم ختمه کړې سوې وه. په غونډه کې دا هم وویل سو چې پاکستان او افغانستان کې غیر ریاستي عناصر خپل عملیات کوي او د سیمې د امن او د استحکام دپاره دغه غیر ریاستي عناصرو بېخواهانه ضروري ده. پاکستان په دې اړه د پولي انتظام ښه کولو باندې ټینګار کوي او وایي چې د طالبانو سره د خبرو عمل پیل کول ډېر ضروري دي، خو امریکا او افغانستان د مودې راهیسې د خبرو او جروغې جوړې په دغه عمل کې د پاکستان څخه د خپل اهم کردار لوبولو غوښتنې کوي. خو د پاکستان وینا ده چې د طالبانو سره خبرې د دوی یوازې نه بلکې د ټولو ګډه سیموارې ده. امریکا او افغانستان پر پاکستان د هغه تراګرو چې په افغانستان کې بریدونه کوي په خصوصي توګه حکاني شبکې ته خپل پمځکه د پټو ځایونو نه ورکول دپاره هم فشار اچوي، خو پاکستان تل دغه ډلو ته پناه ورکولو څخه انکاري وایي چې د ټولو ډلو په ضد یو شان عملیات یې کړي دي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو د پاکستان، افغانستان او د چین د استازو ګډه غونډه چې په اسلام آباد کې سوی او دا هم لومړی ناسته وه. تاسو رپورټ واوریدئ. هم په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او ځینې پوښتلې دي چې دا ډول ناستې او دارنګه ډیپلوماسي به د افغانستان د مسلو په حل کې او په خاصه توګه هلته په تلپاتې سولې او امنیت کې به څومره کومک وکړي. تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
سړنکاران وای دغه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نامه رواني غونډه ډیر مهم پرمختګ ګڼل شي او د دواړو غونډې هیوادونو ترمنځ موجود بے باوري ختمولو او د حل لارې لټولو لپاره دغه ډول خپلمنځي خبرې ډیر ضروری دي. نومیاله سړنکار او په پاکستان کې د امنیت په اړه د تحقیق مرکز په نامه د غیر دولتي ادارې مشر امتیاز ګل په وینا په سیمه کې د سولې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل باور تر ټولو لومړی او مهم ټکی دی. هو پکار ده دغه باور په ځای کولو د پاره د خبرو اترو لړۍ روانه وساتل شي.
اصل مسله بے باوري ده او زما خیال دواړو هیوادونو ته پکار دي چې هغه وجوهات چې د دې شاته دي د بے باوري د هغه څنګه مخنیوي دي او زما خیال چې هغه په اساس د خبرو اترو د مخنیوي شي. موږ دا وګورو نو طالبان هر خوا جنگ شروع کړی دی، مغرب غرب کې مو جنوب کې مو شمال کې مو ګومان کوم چې عادت شي په دې په وجه د پاکستان کردار یا رول چې دی هغه اوس ډیر محدود شو. د پاکستان خبرې اریو د طالبانو اریو ګون ګومان نه کوم چې واغري نو دې کې تر کومه پورې چې ټول علاقائی د هیوادونه خپل خپل برخه پکې وانه چي او تر کومه پورې چې ټول ملکونه په یو پانه را نشي هغه وخت پورې افغانستان کې د امن تمه زما خل چې غیر ضروري ونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د سولې د دغه پلان په لړ کې دواړه هیوادونه په یو ګډه اعلامیه هم رضا شوي چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دواړه خيزه معاملو کې باور زیاتول دي. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق لا وتلې سړنکار طاهر خان په وینا د دغه خپلمنځي خبرو اترو سره سره د باوري اړیکو د لپاره عملی ګامونه سرګندېدل هم ضروری دي.
کوم وو مهم نکات دي چې پاره کې دا هم دي چې د خلکو خلاف ګامونه خستل کیږي، څوک چې د دواړو هیوادونو کې د ریاستونو خلاف جنگ کوي د هغه خلاف او هغه ته په نام نور کوي زین نور کوي، اوس کو دواړه هیوادونه د دغه په بنیاد بیا رستو ګامونه نه اخلي، یو بل سره همکاري او تعاون نه کوي، نو بیا به شکونه د دواړو هیوادونو د رول په اړه باندې به ضرور د خلکو په ذهن کې راځي. نو اصل هغه امتحان خو به اوس راځي چې کوم په خپل باندې دی معاهده کړی ده، دا موافقه کړی ده، تړون کړی دی، نو آیا پرمختګ ځکه چې هغه عملي کول دي، هغه نافذول دي، اسې خو په بازي کې هم شوي دي، او باندې هم شوي دي، بیانونه هم راغلي دي، مفاهمتون هم شوي دي، لیکن ګامونه نه استخل شوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اخیری سو مودي اړیکې ډېرې د تاوتریخوالي سره مخ دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د دې وړاندې هم سو سو واري د افغانستان دننه د سولې په خاطر خبرې اترې روانې شوې او بیا په ځای ودرېدلې دي. سړنکاران وایي د افغانستان دننه د سولې په لړ کې چې د پاکستان رول ډېر مهم ګڼل کیږي، دغه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نامه غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه هڅو برخه ده چې افغانستان غواړي په خاوري سولې او قلاري لپاره پاکستان ورسره خپل باوري رول ولوبوي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
زتمن اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري او زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته. اروپا ته بیرته تلونکي وسلوال او د هغوی لخوا سیمې ته او د سیمې امنیت ته جوړ خطر یا ګواښونو کمولو لپاره په روم کې د هیوادونو بیلابیل چارواکو غونډه کړې ده. په دغې غونډه کې کومې خبرې اترې شوې دي، دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر په دغه راپور کې.
د غونډې برخوال چارواکو وینا وه چې د اروپایي امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای غړو ترمنځ همکاري ډېره مهمه ده چې د پرتشدد تندروي او اروپا ته راپېښ د بهرنو جنګیالو لخوا جوړ ګواښ مخه ونیول شي. په روم کې کېدونکې دې غونډې لپاره کلک امنیتي تمرینات هم نیول شوي وو. په غونډه کې د 24 هیوادونو 368 استازو ګډون درلود چې یورپ ته واپس را روان تندرو جنګیالو په مسله بحث وکړي. د غونډې په روم کې در کېدلو یو علت دا هم و چې اټلي دا حال د او اس سی صدارت کوي. په غونډه کې د غړي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو اړتیا ته ټینګار وشو، ځکه چې ګڼل کیږي د شخړو د ځای څخه واپس راستنیدونکي بهرني جنګیالي یو بین المللي ګواښ دی. په دغه کانفرنس کې موجود د اټلي د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت قاضي فردریکو کافیرو ډیراهو ویل د ترهګرۍ د ګواښ ارتقا نوې لارې پرانستلي چې مناسبه حکمت عملې ته اړتیا لري. The military defeat of the Islamic State has had consequences documented in our country through a number of investigations. The دولت اسلامی ماتی اثرات شته او مونږ ته د تحقیقاتو او معلوماتو د لارې دا خبره مستند شوه ده. تفتیشي افسران به شمول د خاغلی ډیراهو اعلان وکړو چې دوی د ترهګرۍ خلاف شمالي اټلي کې کامیاب عملیات کړی دي او په نتیجه کې دوی جهادي اډې ویجاړې کړي او یو شمیر کسانې گرفتار کړي.
L'operazione ha avuto 14 people were arrested in the operation, including 11 Syrians and 3 Moroccans. The charge for 4 of them is association aimed at terrorism activities.
په دې عملیاتو کې سوال استنان نیول شوې دي چې پکې یو لس شامیان دي او درې مراکشیان. په څلورو کسانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده، ولې نورو کسانو باندې د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره چندې کولو مقدمه ده. پولیسو 2.4 ملیون ڈالر کم چې په غیر قانوني ډول د ایتلی نه استول شوی معلومی کړی دی. دا پیسې القاعده ترهګر ډلې سره تړونکو النصره فرنٹ لپاره لګل شوی. په روم کې د اروپای امنیت او همکارۍ سازمان غړو بیر درلو دا چې بهرني جنگیالي یورپ تر پراستنې دوبا پټ شبکې جوړې کړې او د ترهګر ډل لپاره به برتیاني او چندې راغونډوي. دا کسان داسې هم کولی شي چې خلک ترهګرې تر اوپاروي یا ترهګر بریدونه ترسره کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کډر منور دونکو او سمزو د بلوچستان یلات ولوري ته چې په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو باندې هغه ویډیو چې په کلیدل کیږي د مستونګ د کیډټ کالج لوستونکو سره تشدد روان وي، هغه باندې غوژن نیول سوی او په یو غټ کوتک باندې وهل کیږي. د بلوچستان یلات گورنر هم د دې خبرې نوټیس اخیستی دی او نه یوازې د مستونګ د کیډټ کالج پرنسپل ګوښه کړی دی، بلکې تازه پورونه وای چې د پولیسو لخوا نیول سوی هم دی. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د مستون کالج د زده کوونکو د تشدد دغه ویډیو 13 ورځ پر ټولنیزه پاڼه باندې خوراسوله چې د کریډیټ کالج پر لوستونکو باندې تشدد ددل کېږي. د بلوچستان علي محکمینن امر وکړي چې په دغه پیښه کې ککان کسان دی ونیول سي او عدالت ته دی وړاندې کی او سبا دې د دې پیښې بشپړ رپورت او عدالت ته وړاندې کړل شي. د بلوچستان د عالی محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر شاه محمد جتوی ډوکیټ و عدالت ته د دغې پیښې درخواست ورکړی و چې اورېدنه نن د بلوچستان د عالی محکمې ستر قاضي نور محمد مسکانزی او هاشم کاکړ وکړله. دوی د دغې پیښې غندنه وکړله. د پرنسپل د نیولو امر یې هم وکړی. دوی وویل چې د دغې پیښې پلټنې به زر تر زره ترسره کړي. د بلوچستان د عالی محکمې له ودانۍ څخه د باندې شاه محمد جتوی ایډوکیټ وې.
پرنسپل کا بیٹا 7ویں کلاس کا 7th کلاس کا سٹوڈنٹ ہے، شاید 9th کلاس کے ایک سٹوڈنٹ نے اس کو تپڑ مارا ہے، اس کو جواز بنا کے انہوں نے تمام پورے کے پورے 9th کلاس کو.
چې د مستونگ د کیڈٹ کالج د پرنسپل زوی چې د اوم ټولګیز د کوون کیو د نم جمعات یو بل وستون کی په چپلا خبندی وهلې وو. بیا د نم ټولګي او ټولوز د کوونکو ته سزا ورکړې ده. پر سوشل میډیا باندې په خوراسوي ویډیو کې لیدل کېږي چې د نام ټولګي ټولس د کوونکو یې پړی مخ پر څلور باندې پراته دي، په ډیر زور باندې په کوټکو باندې وهل کېږي او د هر کوټک له وهلو سره له خولې څخه چیغې وځي. دا د کریډیټ کالج استادان دي. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د کریډیټ کالج پرنسپل له خپلې دندې څخه ګوښه کړی. د بلوچستان هایر ایجوکیشن یعنی عالی تحصیلاتو د دغې پیښې نوټس واخیستی. علی کمیسون د دغې پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه هم ګمارلې ده چې د کورونو چارو مرستیال سیکرتر د حیات کاکړ په مشرۍ کې به خپل راپور وړاندې کوي. په دې کې د مستونګ مرستیال کمیشنر او د پولیسو ایس ایس پی هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پرونه دوام لري او د محل زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې د بلوچستان حکومت د 352 بلیونه د زیات روپیو کلنۍ بودیجه وړاندې کړې ده، خو سرکاري یا حکومتي کارکونکو دغه بودیجه رد کړې ده. تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي د چمن څخه نعمت الله سرحدي.
عبد الله خان چکزی پرنسپل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چمن خو بیا موږ گورنمنٹ صدامت طالبان چې بجټ د 10 بجای به 30% بڑھاو کړي ولای. پدې کې خبردار مزمز ملازمین کمزوري ملازمین دي، د کور ډېر بنیادی ضرورت نه دي، پر سہولیات چی دي چې د دې ضرورت هم پرسي سہولیات هم پرسي نو ا ټیچر اغه استاد اغه سټاف ممبر مطمئن سي د مسلې ال سي نو چې چا مسلې ال څوک مطمئن ني چې کوم ډیوټي لور سي کوم پرایز لور سي اغه پرایز په شته طریقه باندې د انجامول سي کدي استاد بنیادی ضرورت ني مثال کې تور پر د سکول ته ځان راسي یا جیو راځي دا د سر بنیادی شي ني نو دا پریشانی ده و دا 10% بجای مثال زی مثال کوم 1000 پیری کدا 1000 بجای 3000 څونه به خوشاله ده بچان به خوشاله دی به چانت معیاري تعلیم ورکو وایسي دی وی کاپی بجای دی دوی ورانی وایسي د بسری بجای شیسه بسری ورانی وایسي
زمانوم دی او منافت سیار خو نه جوړی دی بجټ بیا سی جوړ سو تقریبا اول د 8 تاریخ خو د 8 تاریخ سره ل 14 تاریخ ته د دې په خپل بندول سره سی دا بجټ آیا څنګه دغه کو چا بول د درې میاشتو چا یاد یو کال هغه نو آیا دا حکومت سدی پر ختمه دو باندې پر 30 تاریخ باندې لیکن د مش کم امید څه دی سوالو سی آیا از مش بجټ په تقریبا 20% 25% دون به وي لیکن دی دغه خلاف وکي او ملزمین ډیر مایوس کولو او په هغه بجټ کې صرف او صرف 10% وکړه او د خپل خرچې خپل بجټ څخه ځان ته یجدي هغه 100% او 150% 100% او 150% دې ځان ته یجدي
منو محمد اسلام دی سرکاري ملزم 10% کم دی هغه د مهنګای په تناسب سره خو به تر نه دی خو بهر حال بیا هم مجبوری کې ته به قبول کو دا چې دی 10% ملزمین دا کم تنخواه ولادي د دې گزاره به ډیر په مشکل کې ژوند د پاکستان په دا ټه موجوده حالت کې مهنګای شر چې دغه کافی ډیر مختکل لري ډیر زیات ده نو موږ د سرکار صدا خواست کو چې 10% ډیر کم دي زموږ لپاره بلکې ټول ملزمین لپاره
زمانو خو حاجی عبدالقادر دی په موجوده وخت چې موږ کم 10 بجټ چې موږ په داک نس خوشاله ولې 100% راکې پاره کې نس خوشاله بس په 50 چې موږ سره کړی دي موږ باید خپل ملک ته وګورو زموږ د ملک حالات شاوخه ډیر کشید خپل ملک به بچاو خپل ملک خدمت پکو 10% په 100% په 50% ستر سره رسید
مانو محمد درست از اس اس سي ساينس م هر شي ګران دی مثلا بازار له څور ووزه په دې باندې اخراجات نه پرکېږي بیا استادان چې هغه مثلا د دې کوم د مثلا کوم ډیفټ کې په هغه په دغه پیسو باندې د خپل بالکل په 10% باندې د دې کار نه کیږي دغه د دې لپاره کم دی نو موږ د سرکار د حکومت څخه د خواست کو چې د 22 ملزمینو ته 30% یا 20% خامخاور زیات کې چې هر ګورنمنت راغلي دی بس 10% 7.5% 10% د دې څخه د وخت نه زیاتیږي نه د دې څخه دغه کې موږ خواست کو د ګورنمنت څخه د حکومت څخه چې موږ تنخواه کم از کم 25% یا 30% خو بڑاب سے
یار په بجټ کې د 10% سی کم د سرکاري ملازمینو د پار اضافه سوی ده دا د نه و نه برابر ده بالکل په دې باندې هیڅ نه کیږي نن سبا سی کم په زموږ په ملک ګرانی ده آغاز موږ د وسه سباله تر د تقریبا د عام خلکو د عام لست پار د دې خلکو د وسه بالا تر ده
چ په ازادۍ او مرکبه ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
درنو عزتمن اوریدونکو خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خپرونه وروسته به تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي سره د دیوا ډاکټر را خپرونه اوري او په دې خپرونه کې تاسو کولی شئ چې ګډون وکړئ د ټلیفون لاره او د میلمه څخه کوم پوښتنه ولري هغه هم کولی شئ چې په خپرونه کې ماتره کوي او نن به د دې خپرونه موضوع وي په ټي بي باندې به خبرې کوي یعنی توبرکلوسس ناروغي باندې او تاسو هم کولی شئ چې د معلوماتو لپاره په دې خپرونه کې ګډون ولرئ زه د دې خپرونه قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار بود د دې خپرونه پروډوسر بختور شاه وینه هم مننه کوي او تاسو په لوی لاس بارو سلوړه او آباد اوسئ.